له دغه څه بغاوتونو څه زده کولای شي؟
هغه دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسېدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدراعظم، دی ور دې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري، چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځاني قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه.
معلومه ده چې کاملا سیاسي دا باس په دې جنو کتونکو په دغه خبرو را یوځای کو وای کله چې په سیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریشې باید وچی شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو. له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مل.
facebook.com/azadiradio وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روبوټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پېښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي دښمني په خدای مې وساتي، د مارچ چل، د جنګ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذوي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی، یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب و.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه، د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ، وسلوالې له خارون بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه کړې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې هماغه کتازي خپله پیښه کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا را درومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې د کول دوم او درېم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وای چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي، ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د تیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟ دین نه ولې خلک تښتویا؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو؟ دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
څام ظاهرا نپړه دایښ خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه سره بربند شوي او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور درا سختي دوه وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپلمنځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود وو، اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیری اونۍ له نیوکو سره سر لګي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو شخصی خدا شخصی دښمنی خدایم د وساتی، د مرګ چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نزدکی موږ شي شخصی فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړی، د قربانی مقدر عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی، الله جل جلاله وو انتقام واخلي. خو صرف دې خپایما چې دا کمزوری عمل چا وکړو؟ کاش کې دې څه چکړا وای چې صاحب خلیل خو د کوپارو دښمنو 5 میلیونه جایزه امریکایان ورکړي شي وا مسلمانو دښمن خدای نه وو. تاسو څه په دې باندې غاټه کمې وکړه؟ والله چې یو مسلمان می شهید کو.
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو، یو استاد وو او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون دی سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ یې لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغنده رول وو، د یو سپینګر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړلو، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزورې کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زدا په ډاګ ویلې سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځه وړلو په نتیجه کې احساس کړله.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نسي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل د اعمالو نتیجه ګوري. طالبم ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنی ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامعې د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس و عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغوی حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسه وړ نه ده.
احمد الشرع همدارز د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دی د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسترې او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې له امله یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم، که مو خبره څوک مني ولې مني، که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي، حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایو ځان چې د دین نه منحرف ته وشو بیا داسې کار ونه کړم هغه مې چپي یاد وي. په موږ دپاره دا احساس پکار دی، نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د 40-50 کاله د تورې ارمانونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث
طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله، دې هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دې ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنی ملاتړ لري چې وکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او در هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن و. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله، دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د حلزلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپېژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار یې هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي، نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لا وار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده، په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو لخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي، نو هغه سازمان کېدای شي بېرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري؟ مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي؟
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوي غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت، د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وتستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړه. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډېر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډېر جدیت سره مخته روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه مالیات اول کېږي، دا هغه څه دي ښځې د طالب سره محرومه کېږي، د هلکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دي. یا ته امکان د دې سته چې د مکتبو په هکله کندهار مشرتابه فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي؟ نو په دې اساس دا ویلی شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بله دوهمه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کښې پر طالبانو باندې د فشار یوه اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي.
اوسم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افعالانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې په اړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي دروند هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ باید د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغ جوړې دا هڅه سبوتاژ نه کړي. پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پاړونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې موږ د پاړه چینار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یو دوکان دی، هغه پسې په زونی یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا هغه نقصان کوي، خو موږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکړو او مخکې چې تیګې ناکامې شي دي هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې موږ چې کوم مستحکم قدم اوچت کړی دي او ښه نیت راوړی دی موږ دا سرته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته راوړاندې کړې چې دوی په کلي افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. د دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سرې میاشتې اوسنی رئیس شهابالدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وه.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي، موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضه على كل مسلم. د کل مسلمان کلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپل پخوانیو څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې بیا دادي چې که طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوي دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوی به کوي. د آر ټی جی دا روباټونه لوګن کمپنۍ جوړ کړي دي چې خطرناکو حالاتو کې له انسانانو او په تیره له پولیسو سره خاصه مرسته کولی شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پرونجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټلیسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانی د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او پاړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ